د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی چیرې چې د امریکایي پوځ چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه د څېړنې نتایج پرون اعلان کړل او وویل چې یو شمېر پوځیان د دغې پیښې په تړاو له خپلو کارونو ګوښه کړی شوي دي. کندوز ته د افغان ولسمشر پر سفر سربیره دغه راز د امریکا د پوځ د وروستۍ څېړنې له حاله مخبره وو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د چړل په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. افغان ځواکونو په فاریاب کې د غورځېدلي الوتکې د عملیې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي او د سوریې ترکیې له پولې سره د ویشتل سوي روسي جنګي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د چړل په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر غنی نن د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته ورسید او دا مهال په کندوز ولایت کې د سیمیزو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. یو شمیر سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن ولسمشر غنی د دغه ولایت لپاره په یو شمیر بستونو کې نوي مسؤلین معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل په زموږ په روان خبرونه کې اوریدلی سي. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې تحقیقات بشپړ شول. د امریکا له لورې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شوي. په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت ویان ویلسن شوفنر په کابل کې تیر ماښام وی خبري غونډې تول چې د تحقیقاتو له پایلې وروسته د یو شمیر کسانو دندې ځنډیدلې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions.
دوی وايي د یو شمېر کسانو وظیفه تعلق سوي. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به شای نور څېړنې هم وکړي څو معلومه کړي چې ځانګړو کسانو خپل سری تصرفات کړی وي. د هغوی په اړه به پریکړه وسی. نور تایکات به هم ضرورت پیدا سي کله چې هغه بشپړ شول. بیا به له تنظیم دو ورسته علني سي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پښتنې ګروېژنې وسی. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر وختون امریکایي الوتکې بمبار وکړ. په دې پیښه کې د ترسره سوي تحقیق لمخې یو ډیرش کسان وژل سوي او اته ویش نور ټپیان سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې راپور د خبرېدو هرکلی وکړ او له ارګ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی دی چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره سوي او تیروتنې منلې دي چې مسولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وسی. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیول دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی یو ولس می هلیکوپټر په فاریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل سوي دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی یو چې دی الوتکې د دوی یو کمپنی لپاره کار کاوه او پکې یو وش کسان وو چې درې پکې د مالدفاع دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمیر لرغونی اثر ښکارا کړل. د جمهور رئیس د خبر پانی لمخې په دې اثرو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو عامل چې په یوناني ژبه لیکنی پرسیوي او د یوناني دورې د یوې مېرمنې انزور شامل دی. دا لرغونی اثر د ملي امنیت عمومي ریاست په ورستوي کې لقاچاکړونکو ترلاسه کړی وو. ولسمشر د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې د تلاتې پی دغه مربوط اثر په ملي موزیم کې سافت کړی. بیا هم شرغلست: د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل سوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوي پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکیه ځواکونو د سیشنبه په ورځ د روسي جنگي الوتکه وویشتله. د دې الوتکې یو پیلوټ د روسي دولتي خبري اژانس ته تیر ورځول مخکې تر دې چې د ترکیه جوټ الوتکې د دوی پر الوتکه ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکه نه ونیوله. ترکیه ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځله خبرداري ورکړی دی. دغه پیلوټ د روسي ځنګړو ځواکونو وای چې د روسي ځنګړو ځواکونو وژغوره او له ده سره بل پیلوټ د ډزو پر مهال ووژل سو. بل ورته د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د واکمن عدالت تعهد ترکیه ګوند د پارلمان غړو ته وویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو هیله لري. د وای موږ دا نیت نه لرو چې له روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قصد نه لرو. روسیا زموږ ملګری ده او ګاونډی. دستور هیوادونو ترمنځ اړیکې باید یوه تصادف قرباني نه سي. روسیا د ترکیې مهم متحد دی. ترکیه له تیرو ډیرلس کلونو راهیسې له روسیې سره د ښو اړیکو مسلې ته ډیر پاملرنه کړې. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډیر اهمیت ورکوو. د روسیې د جنګي الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته د مسکو او انقرې اړیکې خړپړ شوې. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یوه لایحه وړاندې کړه چې پکښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره دې حساب وسي چې د عثماني ترکیې ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډلیزه وژنه نه وه هغه به په 15 روبله چې څه باندې 5000 ډالره کېږي جریمه ورکوي. د روسیې وکیلانو دا لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسۍ ټالو تکه د ترکیې او سوریې ترمنځ په هوا کې وویشتل. ارمنستان ادعا کوي چې عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلي دي او تر دې ډېرې له خپلې پلرني ټاټوبي شړلې دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یوه بل کسان یې وژلي دي. روسیا د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې یو دی چې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو ډلیزه وژنه مني. د جرمني صدر اعظم وای دا به په دې فکر وکړي چې هیواد یې د سختدریزي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول مرسته کولای سي. د هغې ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. په دوه حملو کې 130 کسان ووژل سول. انګیلا میرکل د چهارشنبې په ورځ په پاریس کې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیات همکاري وکړي. جرمني مسؤلیت لري چې غبرګون وشي او چټک اقدام وکړي. میرکل له اولاند سره په خبري کانفرنس کې وویل چې موږ له هر توریزم پیاوړی یو، خو له دې سره سره د توریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وکړو. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته. اوباما دا وینا پرون د شکر کښلو مذهبي جشن د لمانځلو مخکې وکړه. اوباما ویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن په پاریس کې د نومبر د 13مې تروریستي حملې وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که ټول خبرونه مو نوي اوریدلی او یا غوړی بیا یې ولولئ، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی، هغه ولایت ته چې ښار یې په اکتوبر میاشت کې طالبانو نیولی و. د بې پولې ډاکترانو ټولنه بیا په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د امریکا د پوځ د څېړنې راپور یو جدي سرغړونه بولي. د امریکا د پوځ لخوا البته امریکا د خپلو څېړنو په نتیجه کې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق
کړې. most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
د افغانستان ستراتیژیک مطالعات او انسټیټیوټ په یو تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت غونډې جوړې شوې.
تاوتریخوالی کال په کال ډېر ترغوتې کم سي، کچه کمه راسي، نور هم ډېریږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر وایي هغه کسان چې د وروستیو ناامنیو له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو راسره اوسه. ازادي راډیو اوري. د کندوز ولایت یو ځل بیا ډیره پاملرنه ورسره هغې واوښته چې د امریکا پوز په کندوز ښار کې د یوې پولي ډاکترانو پر ټولنې د هوایي برید په اړه د خپلې څېړنې نتایج پرون خپاره کړل. د دغه نتیجې پر اساس امریکایي پوځي چارواکو وویل چې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق شوې دي. کندوز ښار دوه میاشتې وړاندې طالبانو د لنډې مودې لپاره نیولی و. افغان ولسمشر هم نن دې ولایت ته تللی دی. دا چې اشرف غنی په کوم هدف دغه ولایت ته سفر کوي، له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې را سره دی. شفق صاحب، چارواکو څه ویلي دي چې اشرف غنی کندوز ته په کوم هدف تللی دی؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. البته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ولورډ پوډي دولتي پلاوي په مشرۍ نن کندوز ته تللی دی، او په سیمه کې د مونږ خبريال وایي چې دغه پلاوي چې مشر جمهور رئیس اشرف غنی کې کندوز ته ورسید. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره یو شمېر نور ولورډ پوډي چارواکي هم لکه د کابینې ځینې غړي او دغه راز د ملي شورا غړي هم ملګري دي. او په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې ښاغلی غنی به په څو دقیقو کې یوې لویې غونډې ته په کندوز کې وینا وکړي. همداراز ویل شوی چې جمهور رئیس غنی به د کندوز وضعیت له هر پلوه وڅېړي او ځان به ډاډه کړي چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او حکومتداري هلته څنګه روانه ده. په دې سفر کې له ولسمشر غنی سره د هغه میرمن بیبی ګل غنی او یو شمېر نور د ملي شورا او د کابینې غړي چې خزینه غړي هم پکې دي، هغه هم ملګري دي، او امنیتی چارواکي هم ورسره دي. او امنیتی چارواکي به هم ویل شوی چې په دغه سفر کې د کندوز خلکو ته د خپلو اجراءاتو او د اجراءاتو د سرنګوالي په اړه معلومات ورکړي.
شفق صاحب، د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان حکومت یو څېړنه انتر سره کړله. د دغه څېړنې نتایج هم ولسمشر ته وړاندې شوې دي. آیا د هغه څېړنو په رڼا کې به ولسمشر اشرف غنی ځینې اقدامات هم وکړي که نه؟
نو که څه هم تروسه خدانه د معلومه چې ولسمشر غنی به په کندوز کې پر کوم مسایلو خبري وکړي او څه اقدامات به وکړي، ولی ویل شوی چې ممکن د کندوز د حقیقت موندون کې پلاوی د راپور په رڼا کې او دغه راز نور هغه کوم تحقیقات چې سوي دي سړنې شوي د ملي شورا لخوا د هغو ټولو پر رڼا کې ممکن ځینې هغه چارواکي چې په دې ولایت کې لزانه تکړهتوب خودلې او کاری ورتیاي خودلی هغه وستای، او برعکس هغه کسان چې ګوندې غوی بے پروايي کړي د قندوز د سقوط په موضوع کې او غوی په یو ډول سره یا لدندو لري کې یا مجازات کې، دا خبره هم ویل شوې دي، دا هم مطرح کیږي. همدارس ممکن ولسمشر د قندوز لپاره په زینو راپورونو کې ویل شوی او حتی د قندوز زینو سیمایزو چارواکو ویلي چې نوې والی هم وټا کی او د دې ولایت د زینو ادارو لپاره نوې مسولین هم په دندو وګماري. د قندوز د ښار له سقوط نه ورسته دا دویم ځل دی چې ولسمشر غنی د ولایت ته سفر کوي، او تر دې مخکې کله چې د کندوز ښار له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شو هم د نوموړي ولایت ته ورغلی وو او ژمنه یې کړې وه خلکو سره چې دی به په دې ولایت ته ډیر پام کوي.
نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ولسمشر سفر کندوز ته به له نږدې تعقیبوو. که چیرې په دې اړه نوي معلومات مو ترلاسه کړل، هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړل. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، کندوز ته اشرف غنی سفر کړی او نن به هم په یوې لویه غونډه کې وینا وکړي، او دغه راز د ځینو چارواکو د ادلون بدلون خبره هم کیږي. دا به وروسته معلومه شي. خو بیا هم په کندوز موضوع کې تم کیږو. د بې پولي ډاکترانو ټولنې وویل هغه راپور چې د امریکا پاوز د دوی پر یوه روغتون د هوایي برید په اړه څېړنې په برخه کې خپور کړی دی، هغه جدي بې پروايي په ډاګه کوي. د فرانسوي خیریه ټولنې مشر کریستوفر سټاکس د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د هغو وحشتناکه اشتباهاتو فهرست چې نن په ډاګه شو د امریکایي ځواکونو په برخه کې پر جدي تېروتنو او له جنګي قوانینو څخه په سرغړونو دلالت کوي. سټاکس وویل دغه پیښه له جنګي قوانینو څخه سرغړونې په ډاګه کوي، او یو ځل بیا د دغې حملې په اړه د خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو پر غوښتنې تاکید کوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په ښکاره په دې اړه چې دغه هوایي برید به یوه اشتباه وي شک څرګند کړی دی. خو د امریکا پاوز د خپل چړونو نتایج پرون په ډاګه کړل. د امریکا د پاوز یو شمیر د امریکا د یو شمیر پوزیانو وظیفې هم د دغه چړنې په نتیجه کې زندول شوې دي. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانسې د خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د تحقیقاتو هرکلی وکړ. مخلی دې چې دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یو کارپوس سره وڅېړو. لومړی په دې اړه د امریکا د پوز د ورستۍ څېړنې د راپور جزئیات به له احمد شیبر وورو.
امریکایي پوزي چارواکي وایي کوم کسانو چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بلیټ کلاس ترلوت د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیر ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
This was a tragic but avoidable accident.
دا یو تراژیدی و داسې پیښه و چې مخه نیول کېدای شوای او علت یې یو انساني تېروتنه و. زه تاسو ته دا ویلی شم هغه کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفه تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو د خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل:
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلنې ګټیم هم تحقیقات کلیدي. د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدي. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه پر راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په دریمه تر سره شو لږ تر لږه یو دیرش ملکیان ووژل شول او اته ویشته پیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایق ته په پام تر سره شوی او اشتباهات منلی دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دي چې امریکایي الوتکې پر ځای دي چې د روختون ترڅنګ یو وداني چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روختون یې ډز وکړي. بی پولی ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دار په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت بل خپل نړیوالو همکارانو سره کار وکړي ترڅو پراتلونکو کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پاوز د هوایی بریټ په اړه د امریکا د پاوز د چیرنې له جزئیاتو مو د جزئیاتو په اړه مو واوریدل. د امریکا پاوز وایي چې دا یو جدي دا تیروتنه وه او د دې پیښې په ارتباط د ځینو پوځیانو وظیفې تعلیق کړې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې راپور د خبرېدو هرکلی کړی او له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې منلې دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. د دې موضوع د څېړنو لپاره د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم داسې شي به راسره د ټلیفون په لیکه دی. اول رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه، زما احترامات او سلامونه وبلې.
رنجبر صاحب، افغان ولسمشر د دغه څېړنې هرکلی کوي. دا وایي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به هم له اړوندو افرادو پوښتنه وکړي. خپل افغان ولسمشر تر اوسه پورې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه د څېړنیز کمیسیون د راپور په استناد آیا کافي اقدامات کړي؟
تېروتنې په ارتباط که زه عرض وکړم، واقعا دا یو ډېره غمجنه پېښه وه. دا د شفاخانې د بیپولي ډاکترانو د شفاخانې ویشتل، دا یو ډېره بې ثابتې پېښه وه او ډېره غمجنه پېښه وه. له دې لپاره چې هلته ډېر مظلوم هغه افراد او اشخاص چې د خلکو په خدمت کې تداوي کوله، د مریضانو، د مجروحینو او د ډېرې تیږې کچې ډاکتران پکې شامل وو ووژل شول. لو دې سفر دې زیات خلق دی او حدود دې اتلی سفر زخمیان سره چې هغه هم غدد از ټول کورنۍ دلودلی دې کې شک نه لرم چې هیڅوک عمدي او قصدي دا کار نه کوي مګر د پتیلو ترې دې رسیدي دي خورا دې رسیدي دي موږ عمل ولې تر چې په کراتو دغه یو کار شوی دی او تاسو امریکایي پد
په هیغو چې تر وطن شوی دی او کلم بخنه غوښتل شوی او کله هم وای چې په دې اړه چیرنی کیږي زما پوښتنه دا ده چې آیا ورسله دغه چې د امریکا پاوز د کندوز پر روختون د بی پولی ډاکټرانو پر روختون د هوایی بریټ په اړه چیرنه تر سره کړل ژمنه سره سم او وی ویل چې د یو شمیر پاوزیانو وظیفه هم تعلیق شوی دی افغان ولسمشر هر کله کوي او وای چې مسولان بل خپل اشتباهات ذکر وکړي او لاړوند او افراد څخه په پښتنه هم وشي خو زما پښتنه به هم د مسلې تر ازي چې کندوز ډیر په اسانۍ سره سقوط وکړ د کندوز د سقوط په اړه مختلفې څېړنې تر سره شوې د افغانستان د حکومت د ولسی جرګې لخوا او ځین نور مراجع لخوا اړ دغه څېړنو په رڼا کې افغان ولسمشر خپل هغه وجایب تر سره کړل
فکر نه کوم فکر نکوم اتوش خود مگه شواهد هم نوینی که وجایب حکومت تر سره کری تروس پر به هیچ قضیه که پایلی ندی معلوم یاد و مهم حوادث چی وقتی سوی دی او کمیسیون را تاکر سوی دی او پایلی ورکی دی در کمیسیون هم چه مقرر سو دیو معامله بر بنا مقرر سو دو کسی چه اصلا هیچ کاره و پدر موضوعاتو که قطعا تخصص ندرلو دی او نپویدر او هغه لټوا چې نه هونه راوستل دي لپاره چې دې جوړه خوشاله کی او دې مرور خلکو په خلای دی ولې ګل فراسي او کمیشن کې دیږي تحقیقات هم نمایشي تحقیقات او منګه ولې دل چې کندز په پرتیر کې یو فاجي شکل باندې سقوط وکړ او هغه دا و چې اتزره زیاتر لا اتزره په ټول موږ درلودل اول تجربه موټر او اته خورا خسله و او هیڅ چا جنگ ونه کړه چې زه راکښ وخت دې شنو وکړل او خپل دې څلور سو پیسو هغه طالبانو ته سپاره چې وګي هغه یو نورین مې سره وړي چې سابقه یې نه درلوده او دې پرنده هغه مظلوم خلک هیڅ وخت کې دا چې په خوا یې نه ولیدل لکه دا دوه درې ورځې کې چې ودی تلاله دې لپاره دغه رقم یو نتیجهګیری کول پایلې چې هیڅ معلومی هم نه دي ادا دې منلو وړ نه دي چې تیز مې چوتي امکان لري بیا هم نمایشي اقدامات کوي او څوک به موقوف کی او څوک به برطرف کی او څوک به نوی مقرر کی دا کار خو یو عادي کار دی چې په هر ولایت کې دی باید شرط ورسي دلته باید هغه افراد چې دي فردي سرای معاملې کړي وو او کندوز په پتنوس کې او باندې کړي وو طالبانو ته او بدون جنگ کندوز پریښو دوی معاش اخیسته د دې دنده وه د دې وطني دنده وه چې دوی باید حتما دفاع کړی وه له ملکي افرادو نه بېرته نشیني وکړله او بېرته په نیولو د دغه کندوز کې چې هغوی په سنګر کې وه یو عالم تلفات موږ ورکړل خورا ډېر تلفات او بېچاره او مظلوم ملکي خلک هم بیا ووژل شول په پایله کې د دې لپاره دا د منلو وړ ده دوی باید دغه افراد محاکمه کړي علنی محاکمه کړي هغه مسؤول کسان پیدا کړي او دوی ته د جنګي قواعدو په اساس جزا ورکړي هغه وخت چې پایده کې امکان لري چې دا مسایل تکرار نه شي
رنجبر صاحب څومره هله من یاست تاسو د کندوز د ولسمشر دغه سفر ته چې آیا دای به جدي اقدامات وکړي او کوي واځ به اکتفا وکړي د څو چارواکو په تبدیلې او په عدلونو بدلون باندې لیو زاینبل زایته
د دې سره کوم عملی په حکومت کې وینم او وینم چې لاس په شی دی چې په دې تړلې دي او ښاو خوای دغه مافیایي خړې دي زه په دې مطمئنه وای چې دا په دې یو ساتي هغه دا یو نمایشي حرکتي چې اجازه شي او هغه تمه چې ولس لري او خصوصي مخصوصا د کندوز مظلوم خلک اغه تم به تر سره نشي از په دې مطمئنه ما کدا کار وشي دا به یو انقلابي کدا یو جدي اقدامات سي او هغه چې ما پیشتر ارزو ک مسؤلین پیدا سي او علني محاکمه سي هغه چې د پرکندې په وجه کې علني محاکمه سل تلتي او رس وجل سبا دې روحن وجل سبا دې او یو تعداد جسمن وجل سبا دې په دې تیری سمې دې په کورونو کې نو دا ډېر خاصه دې پر په دې لوجل نه دا باید علني باید هغه دا خلک باید پوه شي په دې
مننه ژوندۍ اوسې کور مودان د افغانستان دیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پوز د هوایي برید د څېړنې د نتایجو د خپرېدو او دغه راز کندوز ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر راسره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د دې خبرونې وار دی. یو موضوع هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د رواني مبارزې د ملي او نړیوالو هڅو په اړخونو خبرې کوو، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره ډیر کار اخلي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې نه میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخه ته داسې اشاره وکړه.
طالبان د صحه فعال سن
دی وای په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څو موندل که څه هم حقانی شبکه په جګړه کې ډیره فعال ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعال نه ده. په ځانګړي توګه زموږ غوښتنه ده چې افغان حکومت د پټولو کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه د یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي،
نظارت کونه او قانونمند بسازه.
د پداسه حل کې د چله دی وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپل اندېښنه ښکاره کړې او ویلي و چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دامنې چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړي د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نه کړي نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړه کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړی سو او پرنور دچې د ارزښتونو خلاف پرونی مو.
د پداس حل کې دا چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په یو تازه راپور کې وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په سلو کې اووه زیاته شوې ده. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو وضعیت په غونډو کې وڅېړل شو. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو هم په دې اړه نظرونه راسره شریک کړي دي.
نبیلا زما په نظر دا ډیره لویه خبره او ډیر انسانان یعنی ټول خزه هم خزینه هم هم نارینه دي خفکیږي ځکه چې دا تریخوله کال په کال دي ترغوتي کم سي کچه کم راسي نورم ډیریږي دا یعنی انسان ټول خزینه او ډیر په تشویش کې دي. حکومت ما په نظر خو 100% ملامت دي ځکه چې یک عدقت په دې دولت کې یو سم قانون ورته جوړ کړو هیڅ کله نه په دومره شخړې په کورنۍ کې او یا هم دونه خشونت نه جوړېده.
منم شکریہ په افغانستان کې د خزې امنیت ډیر خراب دی. دولت زمون پښتنه دا چې خز سره کومک وکي کنه نو د دې وضعیت ډیر خرابېږي.
وړاندې په خبرونه کې دغه راز په کابل کې د هغه کورنۍ له حاله مو خبرو چې په یوې چاودنې کې د خپلو ماشومانو د وژل شوو ماشومانو د غم په ټغر ناست دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به سید کمال شارف ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د چړل په هدف د ول وړکوړي پلای په مشرۍ نن دغه ولایت ته ورسید. د امریکا له لوري په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شول. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دروي بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د سوریې ترکیه له پولیس سره د بشتل سوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. د روسي پارلمان کې یو ډلې یو لایحه وړاندې کړه چې په کښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب وسي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې له تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته.
له سید کمال شارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که بشپړ خبرونه غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونې هم دغه راز د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM 95.5 څپه هم زموږ خبرونې اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې پرون هغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول چې وړم ورځ د په یوې چاودنه کې ووژل شول. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمې نیمایي کې درته غوره شوي دي. خو لومړی به د کډوالو د ستونزو په باب د کډوالو د عالی کمشنر د ورسته او څرګندونو له حاله خبر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې د ورسته او ناامنۍ له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انټونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل دغو پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوي چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ښایي د کډوالو د منلو پروسه سخته کړي. صالح محمد صالح پر رپورت لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې په دې وروستیو کې له خپلو هیوادونو وتلو ته مجبور شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انټونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو پناه غوښتونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول سي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوي چې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شاید د پناه غوښتونکو د منلو بهیر سخت سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي کډوال او پناه غوښتونکو تونکي د تروریستانو اصلي قربانيان دي او ډیره مهمه ده چې دا دوه موضوعات سره جلا سي. انټونیو ګوترس جاپان ته د سفر پر مهال وویل په پاریس کې ورستي تروریستي بریدونه اروپا ته د کډوالو د تګ د زیاتېدو له کبله نه دي سوي. د ده په خبره د دغو پیښو ټول عاملان په اروپا کې لوی سوي دي. شغلی ګوترس دغه راز له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د کډوالو د بحران د حل لپاره ګډ اقدامات وکړي.
It is absolutely essential that Europe
ډیر مهمه ده چې اروپا په ګډه هڅه وکړي. دا ډیر اهمیت لري چې د زمینی سړی حواله کبل د کډوالو د شمیر کمیدو استفاده وشي او اروپایي ټولنه یو میکانیزم ایجاد کړي چې تر 2014 میلادي کال پورې دغه بحران حل شي.
اروپا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د روان میلادي کال په بهیر کې د کډوالو له سخت بحران سره مخامخ ده. خو کله چې په اسلامي دولت ډلې یادایش پورې تړلو وسلولو په پاریس کې د خونړیو بریدونو له کبله 130 کسان ووژل، په اروپایي ټولنه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د سې شمه پرز د اروپאי ټولنې لغړی هوادونو غشتنه وکړه چې د سیمې هوادونو ته د کډوالو ننوتل محدود کړي. د پخوا هم ټینګار کاوه چې په اروپا کې د کډوالۍ بحران په یو ډول د پاریس په حملو کې دخیل دی. د نا امنیو له کبله په وروستیو کې 6 میلیونه کسان له خپلو سیمو او هیوادونو کډې کولو ته مجبور سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د دویم نړیوالې جګړې په وخت کې د بې ځایه سو کسانو شمیر 500 میلیونو تنو ته رسېدی، خو اوس د 15 کلونو مخکې په پرتله وضعیت ډېر بحراني او د دغو کسانو شمیر زیات دی. په دغو پناه غوښتونکو او کډوالو کې ډیری یې د افغانستان، عراق او سوریې دي چې هڅه کوي د 2015 کال تر پای ته رسېدو مخکې ځانونه اروپا ته ورسوي او بیا د دې ټولنې په لویدیځو هیوادونو کې میشت سي. له دې سره هم مهاله د اروپا د لویدیځ هیوادونو خبرداری ورکړی چې ټول کډوال به له یو مخې ونه مني او ځینې به یې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانان تر اوسه د تروریزم د مختلفو بڼو ستر قربانیان دي. پرون هغه ماشومان په کابل کې خاورو ته وسپارل شول چې یوه ورځ مخکې د یوې ناچاودېدلې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. دا پیښه د کابل ښار په 14 حوزې د دشت برچی په سیمه کې شوې وه چې 8 تنه تنکي ماشومان یې ووژل. دغو ماشومانو کورنۍ وایي حکومت باید د ماینونو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په میلیاردونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. صفي الله ستانکزی په اړه راپورټ لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شوي ماشومانو خنداوي او ماشومانه مستۍ او ننداره کوله، نن یې په وینو کې لت پت بې روحه جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سېشمې پرز د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوی وو، د 4 پرز یې مړی له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دشتي برچی کې د 4 پرز د دغه وژل شوی په یو کور کې ژړاو او چیغې وي. ټول مورګانو د خپل زامنو په غم کې سخت چیغې او ژړاوي کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې دوه زامن یې لاس ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلی وو او له هغې خوا یې په وینو لت پت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه و. اوس یې مخته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه و په دې پیښه کې وژل شوي او 2 نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین و او تر اوسه یې 3 ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي زه خپله په غزنی کې پوځي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاو د سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو 3 لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوې دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابسای ولا
یو په دار لاس واله
او باندې لرو موږ دوکومنت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې
بس لې فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بلی دي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو او ریزونکو دا زلمو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخستي چې شریکونکې یو د خور سره لاس او گریوان ګړند دي په خپلې واورې
زمانو محمد حسین محمدی دو میرابدین لیسه برحال خوون که ما او دوام او زید خوون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال ده پاره دمونگ ده خوون که ده معکولات لخاطره چه ده جمعنه معکولات بند کرده او تا ورنه معکولات ده ولایتون بند کرده او ده موصله چه ده وستازانو ده زرا سروار سبب هم شویده و خسته شویده دوهم مسئله دا و چه زمونگا ده امتیازات و ده تفاوتات ده ارزیبی و چه دوه نویوم نه نیولی تر دیار لسوا دری نویوم کالو پوری چه سازان مرتقای قدم کرده هغه تفاوتات هم پاته ده او نور زمونگا سازان چه و پا بس و قدم که تقریبا 15 کالکی گی چه زمونگا سازان پا بس و قدم که ابقا شویده او پاتش شویده ده ده موضوعنا هم زمونگو سازان سخت مایسه شویدیم تر دون حالات پوری چه زمونگ نبی و سازان چه مقرری گی او زمونگ اغا خو سازان چه تقریبا سلوی کلو توابق لری اغو سر پی او بس او پی او قدم که زی پزای دی ماشونه یو اندازه اخلیم ادی اکثر زمونگ محدود ماشونه چه ده تقریبا اشپک نیم زره دی و زره دری سوا آخرنه ماش ده بیخی اغا سماش را کرده ده پوسی ده فارسیوانان و مطل ده وای بخور نمید او بل مسئله دغه ده چه زمون سره دغه ساحات درسی زمون به حد زیاد و تقریبا یا و ساز ده پاره 23 ساعت 10 ساعت درسی ساعت و چه تقریبا زمون ده سازان و عمر دیر زیاد دی چه سلویق 500 کالو ترسی گی حقو تا هم 10 ساعت سلویق 10 ساعت و 23 ساعت درسی ساعتونه دی او ده ده پیسا که مون سره وزارت مقامات وعده کرده و هم ده ده پیسا که مون سره ستا پا موافقه و نرسیده او پا کال دی دیار لسوا و آتیایم که زمون تا سیزمکه رایشی توزه شیوه و چه پی کابل که نو حقه هم تروس پوری نه حبادی درک شو نه نمره ور کرده نه بل شای ور کرده او بل چه منگا استازان پا مکمل کال که پنجشنبه پا ورز منگا وظیفه جرا کهو او معکولات دی حقه هم مون تا نرکهیم نو په یوه چې د اصلاحات اداري د فساد اداري د الحاد اداري د کوم مشکلات اداري د موږ معلمینو ته د 15 کال کې قدرمند ورور مې چې د موږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کیږي د موږ مقامات د کدي صلاح ده ک جناب ډاکټر صاحب شفغنی احمد زای وو غاګ وو کوي زید معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم لکه دا ژمه وګوره یو خواجمه د غریبانو مرګ بل خوانه دا د ژمه وګوره چې د موږ نه نه څور په معقولات زموږ نه ګرځي پاره مخکنه تاسو نن چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه کړه هغه یو مطلب دا وای د بریډ نه د شکاومه په ګیره د بندومه د ګیره ګیره نه د شکاومه په بریډ بندومه او موږ صح زبرې تقریبا هم دا وسم زه په خپل پوسې د خپل مکتب په نمائندګي باندې او د خپل دوزې په نمائندګي باندې استادانه ته ما دا واده وای د ورکړم او وزیر صاحب موږ سره واده کړی دا تاسو وکې او نه از دا کوم کنه امتیانونه مخ له پوسې وزیر صاحب موږ سره واده کړی دا پارلمان موږ سره واده کړی دا لکه د دې دوه لخوانه هیڅ مشکل زمونږ نه رافنه سو دا تاسو حضور ته موږ مرجع وکړو تر سوچ دا زمونږ مسله د وزارت معرفت یو مقامات سره تاسو وړاندې کې پوسی تر څو د زموږ مشکلاتونه رافش.
بلې دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې وا چې په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشو، صورت لپاره خوانځي هم وتړل شو، د ځکهونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت یاد شي ول د خون کول خو
جان نو غون مکمل هغه موضوعات دی د پاره چې دی موږ سره یو واده وای دی وکړو چې مونږ تاسو سره واده کوو چې تا تاسو مات کې پوسه مونږ د مشکلاتونو د ساسو رفع کوو، لکه تر اوسه پورې دا مسله حل نشه.
مننه کور ودان، ان شاء الله مونږ به د وزارت چارواکو سره خبرې وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل ښار د اومې تعلیمي حوزې د ښوونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د څرګندونو عمده ستونزې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخې ته کېښودلې. خاغلی مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په ځواب داسې وایلی شم چې نوې رهبري د وزارت معارف نوې رهبري ټولې هستې تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی، خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو په حق لداسته وایلین شم چه مونگ دری کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو، خو تر اوسه پورې دا مشکل حل نه دی شوی. دوی وایي چې د یو معلم د بالقوه کار په مقابل د معقول مستحق کیږي. نو هغه ورځ چې معلم صاحب په مکتب کې نه دی د معقول مستحق نه دی، د دې لپاره وزارت محترم مالیه مونږته یو مکتوب را لګلې دی چې دا د معقول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسې وایلی شم چې تر اوسه پورې درې زره مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوی دی، خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توزیع شي او هیڅ معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده، خو ځینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبری کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانزیو صحیح معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د طول د مسائلو لپاره دلته یو تأخیر رازی زمون په زمکو توضیح کولو کې. خو د وزارت معارف هدف داده چې پراتلون که کالو که هیس معلم به مزکه پاتی نشی او طول معلم صاحبان مزکه ولری. خو زین مشکلات شته چې مونږ د مشکلات د حلولو لپاره کار کوو او خبرې کوو د ارګانونو سره.
مننه مردار چې بیانې په ټوله کې تاسو د معلمینو د ستونزو د اواري لپاره ژمن یې چې د دوی ستونزې اواري شي.
بالکل بالکل، مونږ د معلم صاحبانو پسف کیو او مونږ ټول تلاش داده چې د معلم صاحبانو ستونزی حلشی. نو زین مشکلات شته، زین تخنیکی مشکلات او ستونزی شته چې هغه وخت چې دی ستونزی حل شي انشالله چې معلم صاحبان مشکلات هم حلیږي.
د انصاف پلټکه
دا وده دیونه د انصاف پلټکه خبرونه. موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992 29 40. انصاف مو نصیب شه.
او سم د حقیقت د پروګرام ورده چې قاسم سولمل په دې پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپل وا کمیسیون د خزو د برخه له کمشنری قدریه ازن پر سره په افغانستان کې خزو پروانه د تاریخ والی د مخنیوي پر هڅو خبرې کړې دي.
حقیقت
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست مشتمل د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسې د نومبر د 15مې یعنې له شد سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول سر کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزې پیل کړې دی، او موږ غواړو چې خپل مبارزې ته یو نوی څهرې ورکوو او په بل ډول مبارزې پیل کوو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پښتنه دی چې ولې ستاسو مبارزې ډېری اغیزمن مبارزې نه دی، او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راولو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه، له که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وي، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی له ډیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مګر ډیر اغیز نه لري، مصرف ډیر دی، اغیز یې لږ دی. موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې، په قراو قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی، او د هغه ښځو چې تاوتریخوالی تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی، هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آگاهی ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي، تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره ډیره اغیزمن دی، د دوی د پاره با اهمیت دی، او تاثیر هم ان شاء الله چې ډیر وي.
بله، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور ډیر ټول ولایتونو کې وي.
بله، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزې پیل کړې یو، چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی، هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسي یا تبلیغ کوي، کمپاین کوي، د دې حالت څخه ځان وباسي، فکر کوي مخکېنی کمپاینونه ولې ناکامه و؟ سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې د کمپاینونو د ډېر ځای ونیوي او وروسته بلې برعکس مشاهدان چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکم شي، څه مشکل درلودې مخکېنی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دی په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزې کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرارو، او هغه څوک چې پوهوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږونیسي او بنان اغیزې هم لګو. اوس چې موږ غواړو، اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی التیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه، د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي. البته مونږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو لپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، مونږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکو. دا پوهاوی یوازې د ښځو لپاره نه دی او د سلو لپاره هم دی.
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبته خواته، ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې او معنی جوړې دی سي. فکر کوي دا کمپاین به مونږ موافق وسی.
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې را پیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو دا ډېر جدي دی، دا ډېر جدي فاکت دی، دا ډېر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ وشمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالی ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالی نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړې دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاب دی چې مونږ پیل کړی یو او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پورې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کسوم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د هغه د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی. که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي، زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د وروستي پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده، هغه د فرخوندۍ مسله ده چې که څه انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه نه مخته نه بیایي، ولې زمونږ ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم توجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بل اخره یو نتیجه ورکړي؟ ساسو دریز په ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالي پر ضد جګ شوی یم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالي پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو. خو مگر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو؟